د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صافي اوازي اوریدل شي. په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله د افغانستان د امنیتي چارو لوی کارپوس سره څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2019 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پینټاګون د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یو راپور خپور کړی. د فرا ولایت د فرارود د لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده او د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی خبرداري ورکړ. هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي د سختریزو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. د خبرونو تفصیل. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په دغه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پیله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2016 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې 20% ډیروالی راغلی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د په وینا له سوریې او عراق څخه بهرني جګړه مار ورسره یو ځای کیږي. د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فرا والی محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته په دې اړه وویل. دا جګړه پرون سهار هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تیره ورځ په هند کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې په ټاکلیو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبغاړي په 3 اورونو کې 192 منډو په جوړېدو وسوځېدل. ټاکل شوی ده چې د دوړو ټیمونو تر ماینز بل لوبه د جمعې په ورځ تر سره شي. پاکستان د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداري ورکړ. هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلې ټول مسلمانان باید امریکا ته لننوتلو مناشي. هغه ویل دا واقعا یوه تراژیدي ده چې کله انسان دغه سرګندونې اوري چې له کرکې ډکې دي. تیر کال د ډسمبر په 15 د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي وژل شول. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوماترا پاور د برېټانیا، فرانسې او جرمني له استازیو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدامات وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغې دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې کیږي چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوه اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. سپینه مڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو د ایتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ایتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ایتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنس زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی وي. دی وایي دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یوه مهمه مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 30 عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریې، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه اخیستل شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویره رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادینو برید ته ورته یو خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې 1000 ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دا وتر د دمد افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملازه دی رډو واوریدل ک خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازدی رډو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازدی رډو ټکی اورک. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په 2 مې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کڅګنې امنیتي وضعیت د تیر کال په نسبت ډیر خراب شوی، علت څه دی؟
مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې د نوې جګړې سراسري څه دی.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته سخت برید وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
برید نورسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف د څومره کوټلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره پوره ملاتړ اعلان کړو.
د افغانستان په اړه په یو لړ نورو مسایلو راپورونو سربیره د خپرونې په 2 مئی کې په کور کلي اونیز پروګرام کې مدام مسله څېړلې چې ول ډیرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي.
پلانې وټل د چرګان دی پولاونه دی خو دا سلسله د سره ته کله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دوه میله د دوه چکر نه نه زوی څوک چې نه غوښ خپل زما کړ.
او د ګړې اچار تفریح پروګرام کارکونکو هم شیر ویلو ته مخه کړي.
نه غواړو ماش نه غواړو دی جمی ته لرګي غواړو یو بورې وړو سره فقط یو ټیم غواړي غواړو نه غواړو نه غواړو ماش نه غواړو په ګډه موږ ماړه ساتي جمعی ده یخنی ده لگ موتود لده ساره ساته
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله په دفاع وزارت په راپور کې دغې نتیجې ته رسېدلې، البته چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوه او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې لخپلو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او اتس او سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دوی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای شوي دي. د دغه امریکایي جنرال په خبره دا ډلې خوړي په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمه په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
امرود چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله مې څو شېبې مخکې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دی هم له دې سره موافق دی چې امنیتي وضعیت د مخکېني کال په نسبت خراب شوی دی. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا موږ ته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده، سراسري شوې ده. ثابت تنها په جنوب جنوب غرب د افغانستان کې جګړې وي، اما اوس شمال ته شرق ته او غرب ته د جګړې غځېدلې دي. مثال په توګه موږ تاسو وګورو په ننګرهار ولایت کې دغسې د عراق په شینډیان ولسوالۍ کې دي، دغسې په هلمند کې، همدغسې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشانو، لکه فاریابو، لکه جوزجان، حتی سرپل دغسه خو واضح ده د کندوز او دغسې په بغلان کې چې وګورئ په مجموع کې په افغانستان کې جګړې روانې دي.
امرخیل صاحب، آیا علت دا دی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې دي او افغان ځواکونه توانمندي نه لري، یا د افغان ځواکونو شمیر کم دی چې د هغوی خلا ډکه کې یعنی ډېر لرو پرتو سیمو کې دوی ځای په ځای شي او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په کلکه مقاومت وکړي او سیمې ورته پرې نږدي؟
درې موضوع باندې زه تاسو ته عرض کوم چې دغه سببونه اصلي دي دغه جګړو د زیاتېدو سلي دي. یو، خارجي قوتونه له افغانستان نه ووته، افغان پوځونه هغسې چې لازم دی په وسلو سنبال نه دي، هوایي ځواک نه لري. دا یو ډېره مهمه خبره ده او ډېر
اسانه. امرخیل صاحب، دا خبره تاسو مخکې هم کړې، بخښنه غواړم. اکثرا زموږ امنیتي کارپوهان دا موضوع کوي، ولې په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمې پرېښې دي، ولې علت څه دی؟
زه عرض کوم تاسو ته په شروع کې عمومي نه دي په وسلو سنبال، هوایي ځواک خو قطع نه لري، دا په هېڅ منطقه کې نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت په دغه ویش د حکومت باندې ځای شوی ده او د دښمن یا د مخالفینو تبلیغات ډېر زیات شوي دي. د دوی په مقابل کې زیات شوي په داخل کې هم دوی سره داسې په هغه اساس باندې چې د جګړې دپاره آمادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت د جګړې دپاره د پیروزي دپاره آمادګي وي چې د پیروزي په کارو کې هغسې نه ده. دا دویمه خبره ده ډېره مهمه. او درېیمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده، کله چې پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې، یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته، په څنګ دي کې یو بله ډله هم راپیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه. ګرڅه داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو که نه په دولت دی، خو دولت د دې استفاده ونه شوه کولای، نه تنها چې استفاده یې ونه شوه بلکې هغو د قوت هم راپیدا شو.
اوس دغه راپور چې پور سوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي، دوی څه کولای شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې و، خو اوس موږ وینو چې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي؟
ډېره مهمه خبره همدغه ما پیشتر دغه یوه کلمه تاسو ته عرض کړه، اشاره مې درته وکړه. په مملکت کې په هغه نظام کې چې ډیسپلین وجود نه درلود، ښه مدیریت وجود نه درلود، او بالاخره ښه احساسات اراده وجود نه درلوده، او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې، واقعا دغسې حالات مبین ته راځي. تاسې ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یو کابینه نه درلوده، سرپرستان وو، دا ډېر یو غټه نه صرف جنګ په جګړه کې، دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري، هر یو په یوه لاره باندې روان ده. تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نوشته ده چې کله چې جګړه په مملکت کې دا د مملکتو په مابین کې یا د یوه مملکت پابند شروع کېږي، ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي. دلته ټول منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسېږي، کومه چوکۍ رسېږي، کوم مقام ورته رسېږي، او خپل حقونه وغواړي. درحاله چې په مملکت کې جنګ روان ده، وینې تویږي، خلک مړه کېږي،
امرخیل صاحب
دوی دې ته توجه ونه کړه، په خپلو کارو باندې اخته شو، اداره د جنګ له بینه لاړه.
امرخیل صاحب دغه ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پرله پسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، خشخوري روانه ده، مسؤول چارو واکی مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي تر سره کوي، دغه لوړپوړي چارواکي ستاسو ته خبرې نه اوري؟
دوی کامل نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشخاص تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د دې ټول منکريږي، هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لري سوي دي، دغه کار دوی نشي اصلاح کولی. خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لري حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسېږي، ځکه دوی په خپل مابین کې اداره نه لري، اداره چې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري، دغه سر ټول په خپل سر روان دی، روان لکه ملک طوایفي غوندي.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په تېره بیا د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي راپور په اړه نظر څرګنده، د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته پاستولی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ډیر خراب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه محمد قاسم زواک له هلمند ولایت په خپل پیغام کې لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی. د هلمند ډیر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالواسي هم له هلمند څخه په یو پیغام کې لیکي، زما په نظر له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ناسم چلند او په دولت کې اداري فساد د دې لامل شوی چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي. دغه راز مسلم طاقت له قندهار بیا لیکي چې د سعودي لخوا نوی ائتلاف چې جوړ شوی ډیر اغیزمن ځکه نه دی چې دا ائتلاف په تر خپلو هیوادونو پورې محدود وي او نشي کولی چې په نورو هیوادونو کې عملیات وکړي لکه د افغانستان او عراق په څیر. لتاسو ډیره مننه چې د افغان بي سي مت سواتل شمیرې لارې مو موږ ته پیغامونه راستولې. پیغامونه ډیر دي، ټول نشو خپرولی، خو هرومرو یې په خپرونو کې درته خپرو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي سرتیری په اړه چې 15 کاله له طالبانو سره بندي و یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي بوی بریګډال له خدمت څخه د تیښتې په جرم له کورټ مارشل یا پوځي محاکمې سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبې په ورځ امر وکړ چې بوی بریګډال د پوځي خدمت څخه د تیښتې او په خطر کې د نورو سرتیرو د اچولو په جرم په پوځي محکمه کې محاکمه شي. بریګډال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې له خپلې اډې ووت چې له عمله نور سرتیر اړ شول چې په دغې خطرناکه سیمه کې د هغه د لټون لپاره پراخ عملیات وکړي. بریګډال د طالبانو لاسو ته ورغی او 15 کاله له دې ډلې سره زنداني وو. نوموړی په 2014 کال کې له 5 طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زنداني وو تبادله شو. نیویارک ټایمز زیاتوي د جنرال رابرټ بی ابراهام دا خبره چې بریګډال به په پوځي محکمه کې محاکمه شي دا احتمال لري چې نوموړی په عمر قید محکوم شي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپله تازه نشریه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د مسؤلې حوریه مصدق د فعالیتونو او نوموړي ته د بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د جایزې ورکولو موضوع یاده کړې ده. حوریه مصدق د خپلو فعالیتونو او په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي په اړه د امنیسټي انټرنیشنل سازمان نشریه ته ویلي، زما ژوند له جګړې سره پیل شو. په 1993 کال کې زما له پیدایښت 3 کاله وروسته پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دا هیواد د لسیزو په جګړو او شخړو کې ښکیل کړ. حوریه مصدق وایي، زه کله کله فکر کوم چې ما له کوچنیوالي راهیسې د بشر له حقونو څخه له سرغړونو او ظلمونو پرته بل څه نه دي لیدلي. د هغې په خبره همدا بې عدالتي د دې سبب شو چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت ته مخه کړي. حوریه مصدق وایي، هغه به هیڅکله د 1958 کال د اپریل 28 نېټه هېره نه کړي، په کوم ورځ چې د کمونستانو لخوا د ثور انقلاب وشو او د هغې په خبره زما ژوند د تل لپاره بدل کړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق زیاتوي، پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او د هغې پر وړاندې د مجاهدینو چې سعودي، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کو، افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته وغورځو. حوریه مصدق وایي، د جګړې دواړو غاړو له بشري حقونو پراخې سرغړونې وکړې او زیات ظلمونه هم ترسره کړل. نوموړی وایي، په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هغه له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د ژورنالیستې په توګه یې د بشري حقونو پر موضوع مستند رپورټونه جوړول. میرمن مصدق وایي، په 2006 او 2008 کلونو کې جنگ سالارانو پر دې او د دې پر کورنۍ 2 ځله برید وکړ، خو دې بیا هم خپل فعالیت ته دوام ورکړ. حوریه مصدق ته چې اوس په لندن کې اوسیږي او افغانستان ته هم سفرونه کوي، په دې ورستیو کې د ارمان شهر په نوم بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د افغانستان د سیمرخ بشري حقونو جایزه ورکړل شوې ده.
وړاندې د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو چې تر ډیره مطالب د سعودي عربستان لخوا د سعودي عربستان په مشرۍ، البته د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف په اړه مطالب خبرې کړي. خو تر دې مخکې یوه بله مسله راخلو. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابره کړي. یو شمیر دغو کارکونکو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پروسه ژر پیل نشي، نو د قوس د میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپل دندې له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکوونکي له حکومته غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمیر کارکوونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی، نو نږدې زر مسلکي کارکوونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي، په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم دسې به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو په خپل دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د کورنۍ چارو په وزارت کې رامنځته شوه او ټاکل شوې وه چې په 1992 کال کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه، د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډید چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي، چې دا د حکومت لپاره لویه ضایع ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکوونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنۍ چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت په خوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکوونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکی تذکرو کارکوونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش تړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یو برخه د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکوونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکی تذکرو د توزیع په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکی تذکرو د ویش تړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي، نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو، نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم اجمل تورمن د کابل چاپی خبرونه ته او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ رسپانو نن نه یو غنو هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړیدو په اړه مطالب خبره کړي دي. سرخط پلواکی رسپانې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 4 هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف به یوازې داعش ډله نه، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هیواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 4 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړیدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوز د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزی ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزی ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو، کور کلی او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د غراس پسې میزونړي والو موضوعاتو کې هم دوه مطالب درته غوره شوی. خو اوس بیا هم نجا صفې ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسله والو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته پرون د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ، هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 30 هیوادونو د ائتلاف مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه‌شنبه په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. ولې له ډیرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي؟ د هغه مسله ده چې د کور کلي په اونیز پروګرام کې مو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو څېړلې ده، خو اوس زو پېښور ته. نن په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. په دغه برید کې د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات وکړل. دغه اقدامات بریالي ول؟ په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال حمید اوبخی زبی مومند یو راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګېرل کېږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړي برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل،
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا به دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي، دا جنګ و جهاد چې کوم دي، د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش په کار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامنی راولي. داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولي سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې تقسیمات دی کافي حده پورې بحال شوی دی. البته یې کوته کا واقعات کیږي، سم اپریشن جاری دی او نیشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتا دی او که د کې پی دی، نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لاکو ټولو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ
اور ڈیولپمنٹ شیئر ہے کہ پاکستان ٹور سیاسی اور مذہبی گوندن ہو دولت حق کرو دولت تیری ترہگر و خلاف سمرا ہوتی ہوئی عملیات ان کا پھیل کی ہو پاگی دوپہر کی پورا پورا ملاقات اعلان کرو اور داغی دوپہر داغی دادا کے بعد نیشنل الیکشن پلان کو نمبر میں ہوں یہ منصوبہ بندی جو رسی ہوا تو تر تو پورے زو پخپل زانی کو داغی مانی مطمئن جکا نیما تر حگرو کمک کہوں کی کہا غم مذہبی گوندی میں کہا سیاسی گوندی میں داغی خلاف تم کتلی عملیات
د یادونه وردا چې په پیښور کې پرپوزي خونځي تر بریټ سندستي ورسته د پاکستان سیاسي او پوزي مقاماتو د افغانستان سو سفرونه هم کړل او افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د سوریه او اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د ژمنو له کبله مننه وکړه. جان کیری پر پوتین سربیره پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړې. روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به په نیویارک کې سوریه په اړه د خبرو دریم پړاو ترسره شي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته د خپل سفر پر مهال ویل کله چې د اوږدو تاریخونو لرونکي ستر قدرتونه د ګډو انګیزو د موندلو لپاره په ګډه کار کوي ټوله نړۍ ګټه ترې پورته کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال مسکو ته سفر کړی چې د امریکا او روسیې اړیکې د پخوانی شوروي اتحاد تر ډنګېدو وروسته تر ټولو ناوړه حالت ته رسیدلې دي. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې دغه مذاکرات د ډیپلوماتیکې لارې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره یو مهم پایله وباله. جان کیری د روسیې ولسمشر ته وویل چې امریکا د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د روسیې د ژمنو ستاینه کوي. د زیاتوي ستاسو څخه مننه کوم چې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په مشرۍ مو خپل ټیم زموږ د هڅو په اختیار کې راکړ. دا یوه ګټوره او همغږې هڅه بلل کېږي او د هغو لاسته راوړنو په اړه چې تر اوسه مو لرلې دي د پام وړ رول لري. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیواد یې هڅه کوي په ګډه د جدي ستونزو د هواري لپاره حل لاره پیدا کړي. دوی زه پوهیږم چې په پاریس کې زما او ولسمشر اوباما تر لیدو وروسته امریکایانو د ډیرو نړیوالو بحرانونو په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کړه د سوریې د بحران په ګډون. نن تاسو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره مهمې خبرې درلودې. هغه د ټولو موضوعاتو او وړاندیزونو جزئیات چې ستاسو په نظر باید لا ډیر بحث ورباندې وسي ما ته ورسول. له ولسمشر پوتین سره تر لیدو د مخه جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې او ویلې دي چې مسکو او واشنگټن په دې باور دي چې د داعش ډله چې د سوریه او عراق ځینې برخې په خپل کنټرول کې لري د ټولو لپاره او د هر هیواد لپاره ګواښ دی. دوی دا یوه تر ټولو ناوړه تروریستي ډله بولي چې د کری په خبره پر کلتور او تاریخ بریدونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې مسکو ته د کری سفر به ګټور تمام سي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یوازې په سوریې او عراق کې نه بلکې په افغانستان، لیبیا او یمن کې هم فعالیت لري. روسیه او امریکا د داعش په وړاندې مبارزې کې ګډ هدف لري خو دریځونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له یو بل څخه توپیر لري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د وضعیت په اړه له روسي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه وخت کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د منسک تړون عملي کېدل حتمي وبلل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوریدونکو ستړي مشي
غیر قانونی سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یو ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي، دا ګوري دا ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي؟
پلانی وټل د چرګان دی پولاونه دی، خو دا سلسله داسې راته کړله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې د خدای په کار کا کړ سي، چې دونه میله ده او دونه چکرونه مې زوی څه کوم چې نیږم، خو زه خپله زما کړم.
قدر من دوستانو، خواهی تاسو هم دیری داسی کورنی لیدلی وی چه به هر تا دتللو لپاره کور ده کور وسایل او ان پولو پتای خرچ کری. اکثر بیدا چه په غیر قانونی توګه سفر کبی دلار پوکدو که پا همه استلا سرو مال شی، یعنی دا چه لپیسو سره ده کور گری هم للاسور کبی. څوک په غرونو کې ورکیږي، څوک اوبو کې غرقیږي، او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یوه او بله خبره د دې سبب شي چې خلک له هیواد نه تللو ته زړه ښه کړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي وایي د کور ټول وسایل او سره زرې د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مال خرڅ کړی و د کور اسباب هم خرڅ کړی، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف شو. تر چې موږ لاړ شل ته جنګ ده، دلته جدال ده، داسې بد ورځ ده. مګم د خپل د وطن کم سید قبول ده، خو پاسل ده خارج تاګم نه ده قبول. ته توشه کو پوره، ته ظرف پوره، ته تلویزیون پوره، ته ټایپ پوره، ته ماشینو پوره، ته خدای چی شې چې اسباب د کور ضرورت ټولم خرج کړه. دا وز خپل تلون لرم، یو غتن لرم چې پګته کما کا وای زه خو ورزه مشکل نشته، د کشتیان لارې خو بیخي کنه ده چې خلق لار شي.
زینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی پاک له وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دسترخوان سړی به دي، اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. د ما زوی ولسم سم کې هغه ته به ناست پلانی زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړې، ته دلته ګرځې پلانی زوی لاړ داسې ساتي دي، دا دي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لیږي. د سره زه راجیب شوم سره کېناستلم چې والکه دغه هلک خو تا بې لارې خو دی که دغه تک سره کم کېږي. دغه ما زوی خو دغه کلی زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تلی راغلی دی، خو نه مزل کوی چې نه دې ولګی ده، نه دې تندې ده، نه دې کوم حساب و کتاب ده. دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي، تندې دي، ولګي دي، دا دي وغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما ته ولا عجب سړی ته دغه جنه مې چې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسو خپل سړی به ورسره وي، خپل سړی به له لاسې نیولی چوکې تلاشي نه او پېښور ته به راسي. ما کره به پولاونو چرګان وي، لغه جنه کراچي د پلانی مهمان خانه ده، هلته به چرګانو پولاونو وکړي. لغه جنه به داسې واوړي ایران پلو، هلته پلانی وټل ده او چرګان دي پولاونه دي. خو دا سلسله داسې راته کړله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې د خدای په کار کا کړ سي، چې دونه میله ده او دونه چکرونه مې زوی څه کوم چې نیږم، خو زه خپله زما کړم دا چکرونه. ما ته وایي ماما دلته سپینګیرو باندې خلق کار نه کوي. هم یې په شریکه چې وسړی ګورم داسې ده، یعنی په قسم یې راته لاسې کوي چې ټول دغسې کار که پنځه دقیقې مزل وکاو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه. قسم په خدای چې دې جلبات تلاشي ته لک رانه تلی که مې بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی څه همدې تلاشي کې رانه ورک کړی دم ځان رانه ورک کړه، هغه هم رانه ورک چې چار سه دپسې وانجو هلک د هلک د څه که پاکستان کې بندي سه ورک څه څوکې تلاشي نه خواته دم مخ سره ادرس نشته دم ځان پټ کړان. دا لحظه چې په ما تېرېږي، یعنی قسم درته کوم چې په دې وکې دی ما ته لاس ته راغلی وای چې دا شکم په غاښو دا غوښې پیش کولی وای ټوټه ټوټه مې کړی.
اکثر قاچاقبران کومې وعدې چې په پیل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هره دقیقه ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی، خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس قاچاقبر ورته وویل نن دیاړومو سبا دیاړومو، بس همدغه انتظار یې پرې کوو. په دې کې شپږ میاشتې په تېرې کړې بلغاري په لارې روان کړی و. د نولس ورځې یو کمره کې اچولی وو چې بس د باندې لمر نه و په سترګو لیدلی. بس دا نولس ورځې د په زړه تېرې کړې ده، هلته پکې کله په یوه لاره او کله په بله لاره. د یونان په لارې هغه کوله کښتۍ کې اچوله، کښتۍ ټوپلس کښتۍ وه، هغه شکېدلې وه. بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځانونه بېرته ته راویستلي وو چې کتلي د غاړه کې څلور دانې په ډنډ کې پراته وو. مرسی وو زیاتره خلک چې دی کور نه خرڅ کړي ماشومان ورسره وو زنانه وي مزل چې پکاو نو زنانه خپل ځان سره خو دا ما ورور سره یو وړ ماشوم وو پنځو کلو بشپا کلو دی یو رقم ته زړل یو فریاد کبه دا ما ورور ته وښته به سی ونی ول بیرته واپس کړ نو ډیر سخت سخت لري دی نو پدې کې وس پکاره زه د ماشومان او د زنانه په دغلار باندې ولي ډیر سخت لري دی کې مرګ راځي درد راځي بیا زنانه ته بالکل اکنه چې په دغلار باندې لاړي شي
د کابل سن کې ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لار لغلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي او دوی وژلي دي
ګړی په چپ شوي دي مایان خوړلې دي مړی دوسه پورې ورک دي دا یو دویم دا چیرته قران نیولې دي بیا پیسې ته نه غوښتې چې موږ ته دونه پیسې راکته خوشکوو که پیسې رانه کې موږ به خوشکوونه ورسره بندیان دي ډیر ظلم د افغانستان خلکو سره کې ډیر احتیاجي پی تیر شولې خلکو نه سیاسي پاتې شولې په دریابو کې په ځنګلو کې تنه پاتې شولې ورور
قاچاقبران پیسې اخلي بیا د دې پروانه لري چې څوک ژوندی تیریږي او څوک مري چې سخته پیره شي خپل حمله ځان سره راوستلي کسان لمغه چپوي د مرګ او ژوند غم نه کوي
دای ورته چې پیسې نه لرم یا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروانه کې بیرته بل سره جوړ کې د ته بازی ورکی بده شکه سره ته بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي د پیسې قاچاقبر ته ورکی وخت قاچاقبر ته ورکل آلته وړي یو ځای ته چریسي کې بیغ ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي یو خونه د پولیس پر اغلی قاچاقبر ورخته سوې ده ټکان ورته وکړ په امیل سره موریو پلاریو ټول مکمل په امیل پسین کې غرق سي اکثر وخت ما غیا ته راځي یا ځواني وي چې کاش کې دغه بجې ادم نه وځای کړ
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پرېږدي چې لاړ شي سید عمر له همداسې کسانو څخه دی
دا زموږ کورنۍ بېدون د ما د کور نه خارج ته په دې کاچاکي لارو باندې روان دي دا خو ما لیدلی دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکي خلک لیږل د ما شریک وو ما ورته اتلس کسان د موږ کام کې برابر کړو دا زوی د ولېږ ورسره ما ورته وویل چې یاره دغه نندن د ما دا پېښور دغه ته راسیم ولاکه د ما زوی ولاړ شي ځکه ما د نندن دا مسافریان او دا شونه نه خوښېږي دا زحمتونه او دا په لارې تګې او وږې او دا ستومانۍ دا د ما نه خوښېږي چې څوک خپل لاس خوار کړي ځان خوار کړي افغانستان کې ډېرې پیسې وي
نو څنګه کاکا تا د خلکو اولادونه ولېږل او خپل دې نه لېږل
نو خپله خو دا اشتباه راته ښکارېدله
نو د خلکو دې ولې لېږل
په خپله مو داوطلبۍ تلل تر زمان تر برونه دغه تلل شوکې درلود او سړي سره مې مخ کړل سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره پنځه کاله شپه کاله خځه ناشته یو ملګری پرونه بل پرون راغی زلوګر تور غلم و کاله د پندندن کی تیر کړه زوی زلمای د قران کاری و د نو ولیدل پرون را
پلار دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچرته ک بسکټ او چاکلیټ جب کی دا اخر کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپارس ک سوالس ک صدا غواګی موټر نه دی پدې کی اچي دا پدې کیشته کی زحمتونه وای او جی کرانه کیشته والا و کیشته والا رانه تخته دل و کیشته یو تو ځخپل نه ولار می ماینه پیزاده کامی سلطان خیل انان نراشه دلته مړ سورکس مړ ژوندې ورک
سره قبرسه
فلار کې غلو نیولې تختولې
د کابل اوسن کې مرزي د خپل دوستانو لکسي سره د هم وای چی تر هر څه خدا ده چې په خپل هواد کې ځانته آرام ژوند جوړ کړو
د منګ یو خپلوان مو بهترین کوري مکریانو کې لرو دو هغه کوري خرڅ ک بیا لاړل سره هینتا چې منګ به وځو نو الته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې سول چونالته کې څه چولې والته خو په زورګونو افغانان پراته دي نو دونه کې سونه چیرته زر دغه کېږي چې د دې لارس اوس بیرته راغلی دي اکوریم د لاس نه لاړو اڅه چې پیسې وی هغه الته وخړلې او بیرته چې راغلی دي نو په خالي میدان پاتې دي یعنی دونه سره اقتصادي خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته مکتب کې شامل کړي یا دغه دې سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب او هوا یو مملکت کې بنسته موږ څو غواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو امدا موږ ته خارج ده نو سړی کوشش وکړي امدا ځای موږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم د لاس پکې مزه ده دي نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې د غرام ملک یو دغه کیږي نو بس موږ تاسو خپل تعامل نو کو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج سازینو د ملک شاته پری دي
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کی آزادی رادیو لا صافا او واضح هوا وری دا اف ام سل اشاریه 15 صفه پیاد لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدن کو سلام. چوت ما وه حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څمنې وي یو ارزانه کور خو به درور سیږي. خو ارمان چې ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وادي دي چې پوره به شي کنه.
اوس پام وکي خبرونو ته.
نتاقان
خستخان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوې جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر مانیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه وارد نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیری یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نغواړو ماش نغواړو دی جمی ته لرګي غواړو، یو بورې وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو.
نغواړو نغواړو ماش نغواړو په ګډه موږ ماړه ساتي،
جمی دې یخنی دا لګ مو تود لدی ساړه ساتي، هڅه کوم وژنې نو تیر راته چاړه ساتي.
موږ هم مونږ هم انسانان یو، ښه آرامه زندگی غواړو او نه غواړو معاش نه غواړو، دې ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو معاش نه غواړو، شلغم بوره لږ چای راکئ، نه میوه جامه غواړو، دوا ته لږ څه شای راکئ، وس د کرا نه لرو، یو دوه اتاق ځای راکئ، یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو. نه غواړو معاش نه غواړو، دې ژمي ته لرګي غواړو، یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو، او نه غواړو معاش نه غواړو، دې ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو معاش نه غواړو، د هر سړي قرضدار شولو، نور خو د دولت د ماموریت ځنې بیزار شولو، کله به زیاتیږي زیاتی مړه په انتظار شولو، نوینه توبه شه، کوټ او بوټ د کباړي غواړو. نه غواړو معاش نه غواړو، دې ژمي ته لرګي غواړو، یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو معاش نه غواړو، دې ژمي ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریدارو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته، نو دغه په آرامه مخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
او بخی ورور ډیر وزنډې دی، د تاسو شپ کارو د ما خو ډیره سودا په کار ده، ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوسی دکان وی، نو ولې له ښار راوړم؟ خیر کله ګران هم وی.
نه نه ولې به ګران وی، هر څه به د منډۍ په بیا دار کړم. څه دې په کار دي؟
شیان خو مې ډیر په کار دي، او داسې وګڼه که ټول نه وي، نو له نیمه ډیره د دکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپیژنم، ځکه چې پیژنګلوي ښه شی ده. که څنګه؟
ولې نه، ډیره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نه شم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډیرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي، او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که دې کار ته زړه کیږي نو در کولای شم، او که دې زو یا کوم بل خپل هم وي کار ورکولای شم.
ډیره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی، دا څو کاله بیکاره دی، یو ورور مې هم دی، که مقرر کړي نو ډیر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسي، سمه ده. ولې نه، زوی مې پنځه نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم، قرار قرار به کار زده کړي، بیا به هېڅکله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب، خدای دې درسره ښه وکړي، انشاءالله چې دا کوڅه به درسره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې، مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډیر ښه، خو کور راته ډیر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم. میاش وروسته به له خیره سره وم نه پیژنې. درې شرکتونه لرم، مفتې ورته جوړوم.
خیر وسي انجینیر صاحب.
ښه نو، د غلیس به واخلې او هر څه به تیار په بوجۍ کې کېدې، خولې به یې پې وګنډې، بیا لکان راځي یو به سي پیشکې درکم که نه؟
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې چې د کوژدې له جنجال خلاصې بیا به حساب سره کوو، تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجاله خو اخلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب.
زه نو اوس ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي، ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې وادې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص وو.
ته کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې تل مسای ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی. زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی، یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسیږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوو ورځو لپاره نیولی و، او خو کټه ورته را نغله ویلې چې کور وډو کوي دی گزاره مونه پکښ کیږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
اغله مانه بسته د کوزدې سودا یوړه او یو روپۍ هم نه درا کړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره پټک برابر سوی
پټک د خلکو خدمتگار پروژه.
دا څه وایې؟ لکه چې لیونه ایسو. اوزو پی وکن اوز تا پی وکم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.